السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو به تر یو ساعت پورې د سید خاضر جلالوف په تخنیکی همکاري مهم راپورونه او مطالب واوري د افغان حکومت ځینو استازیو له طالبانو سره په قطر کې لیدلې دي اخوا اجرایی رئیس نن د سعودي له پاچا سره د سولې په باب خبرې کوي خو لمړی خبرونه په بهرنی خبرونو کې چې وروسته خبري یاوري روسیې نن اعلان وکړ چې د سوریې پر شمالي ښار حلب کې هوایي حمله بندي کړې دي تر څو مخکې د افغانستان مهم برونه قسیم سوله ملوی
السلام علیکم لمړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه اجرایی رئیس د سولې په بهیر کې د عربستان د همکاري غوښتنه کړې ده د یو بل خبر لمخې سعودي عربستان موافقه کړې چې هر کال به افغان حکومت ته 400 تحصیلي بورسونه ورکوي او مشرانو جرګې د هغو وزیرانو د ګوښه کېدو غوښتنه کړې ده چې خپل کلنۍ بودجه نه ده مصرف کړي د هم پوره خبرونه اجرایی رئیس عبدالله د سعودي عربستان له حکومت وغوښتل چې د سولې په بهیر کې له افغانستان سره همکاري وکړي د اجرایی ریاست پر ټویټر پاڼه راغلی چې ډاکټر عبدالله په دې اړه د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز په ګډون له بیلابیلو سعودي چارواکو سره کتلي دي په همدې حال کې د اجرایی ریاست په یوې خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلی عبدالله د عربستان د وزیرانو شورا له لومړي مرستیال او کورنۍ چارو وزیر سره د لیدو پر مهال هیله څرګنده کړې چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید د سیمې په کچه جدي همغږي رامنځته شي خبر پاڼه زیاتوي سعودي لوري اعلان وکړ چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره کاری ته چمتو دی او تروریزم ته د یو جدي ګواښ په توګه ګوري اجرایی رئیس عبدالله د درې ورځنی رسمي سفر په مخه ریاست تللی د بل خبر لمخې سعودي عربستان به هر کال افغانستان ته 400 د لوړو زده کړو بورسونه ورکړي د اجرایی ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل چې دا خبر د سعودي د پوهنې وزیر له اجرایی رئیس عبدالله سره د لیدنې پر مهال وکړه
سعودي عربستان به افغانستان ته له دې وروسته هر کال 400 د لوړو زده کړو بورسونه ورکوي او همدارنګه د افغانستان او د سعودي عربستان ترمنځ د پوهنتونونو د نشلولو لپاره به هم عملی امنه پورته کیږي
سعودي عربستان لدې مخکې هم ژمنه کړې و چې په افغانستان کې به یو ستر اسلامي مرکز جوړوي د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت غوښتي څو هغه وزیران چې بودجه نه د مصرف کړي له دندو ګوښه کړي دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار نن په عمومي غونډه کې ویل چې دغه وزیران باید لوی څارنوالۍ ته معرفي شي
او دوستانو چې بودیجه نه مصرف کړي په حکومت کې او کار نه کړي د دې تر څنګ چې نظارت یې خو تعقیبوي د وظیفې نه لري شي او سرنوالۍ ته معرفي شي
لدې مخکې د مالی وزارت ویلي و د دوی هڅه دا ده چې د سشکل بودیجه 80% مصرف شي او روسي کورنۍ خبردا چې هند ویلي تر هغه چې په افغانستان کې موجود ملي بسونه ونرغول سي هغه زر بسونه به د غیواته ورنکړي چې مخکې د سپارلو ژمنه کړې و د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش نن د ترانسپورت د ملي ورځ په مناسبت غونډه کې ویل د محل د 200 ملي بسونو د رغول کار جریان لري چې ډیر ژر به بشپړ سي نو مړی وای په ټوله کې 600 ملي بسونه په افغانستان کې ترمیم ته ضرورت لري هند له افغانستان سره د بسونو په برخه کې لدې مخکې هم مرستې کړې دي دا تر دې دمه کورونی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه از ما همکار رحمت تکل وړاندې کوي
سلام روسیه نن اعلان وکړ چې د سوریې پر شمالي ښار حلب کې هوایي حمله بندې کړې دي د روسیې دفاع وزیر سرګي شویګو وویل بمباری نیمه شپه په یو بجه بندې شوې څو ملکی وګړي او مخالف وسلوال له دې محاصره شوي ښار څخه ووتلای شي
Досрочное прекращение авиаударов необходимо для
Дела وخت مخکی اوربنت ارتیاو 14 اکتوبر شلمه نیټه د بشری مرستو درسولو په مقصد په جګړه کې وقفه عملی شي د شوی ګول څرګندونو وروسته د کرملن ویان دیمتری پیسکوف دا د روسیې د پاوز لخوا د خنیت یو اقدامو بل د اعلان په داسې حال کې کیږي چې په برتانیا کې ډیر د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنې ویلي روسي الوتکونی مشپه په حلب ښار کې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې درنې بمباری وکړي روسیه پرون اعلان وکړ چې پر حلب هوایی حمله به د روانې پنځشنبه په ورځ د 8 ساعتونو لپاره بندې کړي څو ملکی وګړي او مخالف وسلوال د حلب له شمالي برخې په خوندي ډول اوزي. ملګرو ملتونو د روسیې د دې اقدام هرکلی کړی خو ویلي دي چې دا وقفه لنډه او د ملکی وګړو د وتلو لپاره کافي نه ده او متحدو ایالاتو ویلي چې دا اقدام کم او ډیر ناوخته دی. زرګونه عراقیانو نن په بغداد کې د ترکیې د سفارت مخې ته غونډه وکړه او د عراق په شمال کې د ترکیې ځواکونو د حضور په وړاندې اعتراض وکړ. اعتراض کوونکو غوښتنه کوله چې انقره د عراق د حکومت له غوښتنې سره سم موصل ښار ته نږدې خپل پوځي اډه بنده کړي. مظاهره چیانو چې د توندلاري شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر پلویان هم پکې و نارې وهلې چې اشغالګرانو له دې ځایه ووځئ. په عراق کې د ترکیې ځواکونو حضور د بغداد او انقرې ترمنځ په اړیکو کې سخت بحران راوستی. د عراق حکومت وایي ترکیې ځواکونو ته یې په خپل قلمرو کې د حضور اجازه نه ده ورکړې او د هغو د وتلو غوښتنه یې کوي خو ترکیې دا غوښتنه له پامه غورځولې او وایي پوځیانې په موصل ښار کې د داعش ډلې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې عراقي جنګیالیو ته پوځي روزنه ورکوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي د برلین څلور اړخیزې سرمشریزې ته ډیر هیله مند نه دی. په پام کې ده چې د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین مشران د اکتوبر په 19 نیټه په برلین کې په خپله غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمولو په اړه بحث وکړي. ولسمشر پوروشنکو نن د ناروې په پلازمینه اوسلو کې وویل زه د اوکراین راتلونکي ته خورا زیات هیله من یم خو له بده مرغه د سبا ورځې غونډې ته ډیر امید نه لرم. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ته بلنه ورکړې چې د برلین په غونډه کې د منسک د تړون د عملي کولو لارې چارې وڅېړي. د میرمن مرکل ویان ستیفن زایبرت پرون وویل چې په سرمشریزه کې به همداراز په اوکراین کې د بحران د ختمولو لپاره د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث وشي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې د یوې مشخصې موافقې په اړه خبرې کول تر اوسه له وخته مخکې دي. د څلور وړو هیوادونو مشرانو تیر ځل د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې په پاریس کې د اوکراین د بحران په اړه غونډه کړې وه. د روسیې د ولسمشر د دفتر پخوانی رئیس هغه راپورونه به بنسټه بللی دي چې وایي کرملن غواړي یو نوی ځواکمنه امنیتي اداره رامنځته کړي. روسیې کمرسنت ورځپاڼې په سپتمبر میاشت کې د روسیې د هغه پلان په اړه راپور ورکړ چې غواړي د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې یا FSB تشکیل د دولتي امنیت وزارت ته لوړ کړي. په راپور کې یادونه شوې وه چې د امنیت په نوي وزارت کې به د روسیې د محافظت د خدماتو او د بهرنیو استخباراتو د خدماتو د فدرال ادارو او د ملي ګارد ځینې برخې شاملې او عملاً به د پخواني شوروي د محل KGB ته ورته اداره ترې جوړه شي. خو د ولسمشر د دفتر پخواني رئیس سرګی ایوانوف نن کمسومولسکا پراودا ورځپاڼې ته وویل چې دا راپورونه په سلو کې سل بے بنسټه دي. قدر من اوریدونکو خبرونه مو واوریدل او اوس هم د پلازمینه کابل او د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته پام وکړئ چې مرزی احمد زئی چمتو کړي.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې. په کابل کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 9، په هرات کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 11، په کندهار کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14، په مزار شریف کې باسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14، په بدخشان کې باسمان وریځ وي هوا به سړه وي د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 0، او په جلال آباد که به هم آسمان صافی دی تودوخ لوړه درجه 22 او دیده اتلس.
ازادي رادیو لاري مو خبرونه او د هوا حالات او اوریدل دا ټول په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې په قطر کې له طالبانو سره د افغان حکومت د استازیو خبرې شوې دي. د هموري چې اجرایي رئیس عبدالله نن د سعودي له پاچا سره وکتل او د سولې په باب یې د هغوی همکاري وغوښته. مشرانو جرګه روانو نه امنیت ته پکتو اندیښنه ښیي او وایي چې افغانستان د ځینو هیوادونو د رقابتونو په ډګر بدل نشي.
خدای دې هغه حالت نه راولي لکه څنګه چې کرزي صاحب او دوستان ورته اشاره وکړه چې په ملک کې داسې بحران راشي لکه سوریه کې. زموږ سیاسي مشران باید متوجه اوسي.
په هلمند کې د نا امنیو څخه راکړه شوی بې ځای شوی خلک له سختو ستونزو سره مخ دي.
موږ ورخه دوی په کار پوهیږو. ګورې لشکرګانن 5 کیلومتره را نږدې سو 5 آزاد سو. موږ خو بیخي ولاکه چا په یاد لای دا دی وستار په دار ناست.
نور مهم راپورونه هم لرو. هله دا تر پیاره سره پات شه. اسو ازادي رادیو نه دغه ساحت لمړی ریپورت اوري. د افغانستان د حکومت یو چارواکي ازادي رادیو ته دا خبر تایید کړ چې د قطر په مرکز کې د افغانستان د حکومت استازي له طالبانو سره خبرې کړې دي. دا خبر تر دې مخکې ګارډین ورځپاڼې افشا کړ او څرګندې کړ چې د خبرګولي له دوهمې راپدې خوا چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په پاکستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو، دا لمړی ځل دی چې دواړه خواوې مخامخ خبرو ته سره کښېني. دوه له نږدې درې کلونو هیڅ د طالبانو د ډیپلوماسۍ په مرکز بدل شوی او هلته طالبانو خپل دفتر پرانیستی دی. جزئیات د احمد شیبر پراپور کې.
د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ازادي رادیو ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې خبرې شوې دي. دغه چارواکي نه غوښتل چې نومې واخیستل شي، خو تر دې مخکې ګارډین ورځپاڼې دا خبر ورکړی و. د ورځپاڼې په وینا دا خبرې شاوخوا دوی اونۍ مخکې او تیره میاشت ترسره شوې دي او پکې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر رور مولا عبدالمنان اخون برخه اخیستې ده. د طالبانو د مولا محمد رسول د ډلې مرستیال مولا عبدالمنان نیازی هم ازادي رډو ته ویل چې دا خبرې شوې دي. خدای وایي چې د دوی ډله پکې نه و.
کوم منابع چې موږ په کوټه په شوور کې لرو او د مطبوعاتو د خاصه چې ما تعقیب کړې دي، دا مذاکرات د څو ورځو راهیسې د مذاکرات د دوی د عبدالمنان په مشرۍ کې روان دي. دا امریکایانو سره هم سوي دي، د افغانستان د حکومت سره سوي دي.
ګارډین د طالبانو په وینا وای چې د قطر په مرکز کې د سپتمبر په لومړیو کې په دوستانه فضا کې خبري وشوه او په هغه کې د مولا محمد عمر رور مولا عبدالمنان اخوند د افغانستان د ملي امنیت له عمومي رئیس معصوم ستانګزي سره مخامخ خبري وکړه. د کوټي شورا یو غړي ګارډین ورځپاڼې ته ویلي دي چې طالبان په دې باور دي چې د افغانستان مسله درې غاړې لري: امریکا، افغان حکومت او طالبان. او کچیرته د غدری سره خواوی خپل غونډو ته دوام ورکړي، پر اټلونکو کې به مثبت پرمختګ رامنځته شي. د کوټي د شورا غړي دا خبر هم وکړه چې مولا منان اخوند د دوی د شورا له لوري د دې لپاره قطر ته استول شوی دی چې دا خبرې مهمه دي او د مولا منان غډون په دې خبرو کې د معنا لري چې د طالبانو سیاسي او پوځي حضور په دې خبرو کې موجود وي. د راپور له مخې د قطر په غونډو کې پاکستان برخه نه لرله. ګارډین د یو غربي مسول په وینا وای چې په پاکستان کې په ورستیو کې د طالبانو یو شمېر چارواکي ونیول شول او په دې ډول د پاکستان د استخباراتو شبکې غوړي چې یو ځل بیا د سولې پر خبرو خپل کنټرول ولري. شاوخوا لس ورځې مخکې مولا عبدالمنان نانی په کوټه کې ونیول شو. دی د طالبانو د شورا مالی مسول و. تر مولا نانی مخکې مولا صمد ثانی چې د طالبانو لپاره د مرستو د جلبولو مسول و په کوټه کې نیول شوی و. افغان ولسمشر تقریبا نږدې کس ګارډین ته ویلي دي چې په پاکستان کې نیول شوي کسان د مولا منصور خلک دي او دوی پر پاکستان شکمن شوي دي چې د مولا منصور په قتل کې لاس درلود. د ګارډین ورځپاڼې په باور د قطر د سولې له خبرو سره به د مولا محمد عمر زوی محمد یعقوب هم یو ځای شي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغان حکومت یو سرچینه ازادي رادیو ته وایي چې په قطر کې چیرته چې د طالبانو د ډیپلوماسي مرکز له درې کلون رئیس پرانیستې ده، د افغان حکومت ځینو استازیو د طالب له استازو سره خبرې کړې دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو نه وروسته افغان حکومت او طالبان مخامخ سره خبرې کوي. اخوا د افغان حکومت اجرایی رئیس نن د سعودي عربستان له پاچا سره خبري کړې دي. افغان چارواکي هیله کوي چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله او د سعودي عربستان د پاچا ترمنځ خبري به د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې مثبت نتیجه ولري. دغه دواړو مشرانو نن په ریاض کې سره کتلي. ښاغلی عبدالله د همدې سفر په لومړۍ ورځ د سعودي د وزیرانو شورا له لومړي مرسیال او کورنۍ چارو وزیر سره هم د لیدو پر مهال په افغانستان کې د تروریزم د مالی سرچینو د وچولو په اړه خبري کړې دي. د دوی د لیدنو کتنو د جزئیاتو په اړه فریبا ظاهر راپور چمتو کړی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سره ولیدل. وړاندې د اجرایی رئیس دفتر ازادي راډیو ته ویلي و چې سعودي عربستان ته د عبدالله عبدالله د لیدنې یوه مهمه برخه چې د سعودي له پاچا سره مطرح کوي د افغانستان د سولې په برخه کې د سعودي عربستان همکاري ده. له تر اوسه د دغو دواړو مشرانو د لیدنو جزئیات نه دي خپره سوي. خو د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د سفر په لومړۍ ورځ هم د سعودي د کورنیو چارو وزیر او له یو شمېر نورو چارواکو سره لیدلي او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. جاوید فیصل زیاتوي سعودي چارواکو د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغان پلاوي سره ژمنې کړې دي.
پټوله کې په دغه ناسته کې چې تر اوسه پورې اجرایی رئیس درلودلې د تروریزم پر ضد د افغان حکومت له مبارزې له قربانیو او له کار څخه ملاتړ شوی دی او همداراز سعودي مقاماتو له خپل اړخه د هر اړخیزې همکاري او همغږۍ ټټر ټکولی.
که ته هم یو شمېر کارپوهان د اسلامي هیوادونو د سرکتار په توګه له افغانستان سره د سعودي عربستان همکاري د پام وړ نه بولي، خو افغان حکومت دغه سفر مثبتو لاسته راوړنو ته خوشبین دی. افغان حکومت په وار وار ویلي چې سعودي عربستان د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې راوستو په برخه کې مهم رول لوبولی سي. سعودي عربستان ته به د ښاغلي عبدالله په مشرۍ د تللي پلاوي سفر درې ورځې دوام وکړي. په دې سفر کې د افغانستان د پوهنې لوړو زده کړو او عدلي وزیرانو له خپلو عرب سیالانو سره ولیدل چې یو لړ موافقې ترمنځ سوي دي چې تر ټولو مهمه د افغان زده کوونکو لپاره د څلور سوه تحصیلي بورسونه ورکول دي. ښاغلی فیصل د نور موافقه په اړه وایي
د بورسونو مسله یوه وه، د قضا او تقنین په برخه کې د روزنیزو پروګرامونو یا د کپاسټي بلډینګ د پروګرامونو جوړېدنه بل بحث و، همداراز د ننګرهار جوړېدونکي اسلامي پوهنتون کې د سعودي عربستان مالی همکاری لپاره تعهد چې دوی په هغه برخه کې د افغانستان د حکومت تر وړاندیز وروسته کتنه کوي او همکاري به کوي، دا بل بحث و. همداراز د لوړو زده کړو په برخه کې د افغانستان د اړتیا مطابق روزنیز او اکسچینج پروګرامونه یا د ساتو بدل پروګرامونه جوړېدل بل بحث و چې په دغو ناستو کې پرې موافقه شوې ده.
د افغان حکومت اجرایی رئیس د سفر په لومړی ورځ له سعودي چارواکو سره د هغو افغان کارګرو د پاسپورتونو پر اړولو هم خبرې کړې چې اوس مهال په پاکستانی پاسپورتونو هلته کار کوي.
و موردل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس او د عربستان پاچا نن په ریاض کې سره کتلی دي. افغان حکومت هیله ښودلې چې د سولې په برخه کې د سعودي عربستان هر اړخیزې همکاري جلب کړی شي. قدرمنو اوریدونکو، په همدغو هڅو باندې او دا چې سوله په افغانستان کې د ځینو هیوادونو په همکاري او هڅو باندې راتلی شي، که څنګه افغان حکومت باید د دغو هیوادونو د همکاري د جلب په خاطر کوم رغنده ګامونه پورته کړي او بلاخره سوله څنګه راتلی شي ستاسو په نظر د دغو هیوادونو په همکاري باندې؟ په دې اړه باندې له یوې مرکې وروسته ستاسو د نظریاتو په تمه هم یو کولی شئ په مستقیم ټلیفونونو باندې موږ ته زنګ راووهئ، خپل نوم واخلئ او لنډ نظر مو په دې اړه باندې له موږ سره شریک کړئ. 0 اوه سوه اته سوه دوه ویشت اوه سوه پنځه پنځوس، بله شمیره ده 0 اوه سوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت. په دغو دواړو شمیرو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ او د سولې د راتلو په اړه او همداراز د هیوادونو د رغنده همکارۍ په برخه کې خپل لنډ نظر له موږ سره شریک کړئ. شمیرې بیا تکراروم: 0 اوه سوه اته سوه دوه ویشت اوه سوه پنځه پنځوس، 0 اوه سوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت. اوس به هم ورشو یوې مرکې ته، دا چې د افغان حکومت اجرایی رئیس او د سعودي پاچا نن په ریاض کې سره کتلی دي، د سولې په اړه باندې خبرې کړې دي، کوم مهم مسایل یاد کړې دي او څنګه سعودي د سولې په برخه کې له افغانستان سره همکاري کولی شي. دا ټول او ټول د سیاسي چارو له کارپو مجیب المر څخه په دغه مرکه کې اوروچې احمد شیبر سره کړي.
د درې مشخصو دلایلو په اساس باندې سعودي عربستان کولی شي چې د افغان حکومت او وسوال طالبان ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړي. لومړی دا چې حرمین شریفین هلته موقعیت لري. دویم، سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه و چې د طالبانو واکمنۍ پر مهال یې اسلامي امارت په رسمیت پیژندلی و. درېیمه مشخصه موضوع، سعودي عربستان او د سعودي عربستان باندې حاکمه کورنۍ په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له طالبانو سره اړیکې لري، خو یې ورسره مرسته کړې او اوس هم داسې رپورټونه خبرېږي چې سعودي عربستان او په مجموع کې د خلیج د څنډې وادونو شیخان له طالبانو سره مرسته کوي. دا درې مشخص دلایل دي چې عربستان کولای شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي.
د افغانستان د اجرایي رئیس د سعودي عربستان له سفر سره په یو وخت نتایج شوی خبرونه په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې د خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. قطر په فارس خلیج کې هغه واده چې د بحرین، کویت او عمان په پرتله روابط له سعودي عربستان سره ښه ندي، نو بیا هم کېدای شي چې په قطر کې د طالبانو د سولې په خبرو کې ریاض مرسته وکړي.
سعودي عربستان او قطر خپل منځ کې رقابت لري. د قطر هڅه دا ده چې د عربي هیوادونو ترمنځ د سعودي عربستان ځای ناستی شي او په دې اړه ګامونه پورته کړي دي. د افغان حکومت طالبانو ترمنځ د سولې خبرو منځګړیتوب په د افریقي په شمال کې مشخصا په افریقایي هیوادونو کې د سولې خبرو کې منځګړیتوب او همدارنګه د فلسطین په مسلې کې منځګړیتوب هغه موارد دي چې د قطر لیوالتیا فی سو د یو قدرت په توګه ظاهر شي او د سعودي عربستان ځای ناستی وسی. دلته د افغان حکومت لپاره مهمه ده چې څنګه کولای شي د قطر او سعودي عربستان ترمنځ تعادل وساتي او د دوی پاړي کې باید تعادل موجود ووسی.
المرسب تاسو وایئ چې قطر او سعودي عربستان یو ډول سیالي لري، که ریاض په دې خبرو کې مرسته کوي تهران به څه کوي؟ د تهران او ریاض سیالي او کابل به څنګه د تهران او ریاض توازن ساتي؟ د قطر خو لا بیل خبره ده.
په خلیج کې ورسوي تحولات او د ایران لخوا ورسوي لاسوهم ته په کتو باندې سعودي عربستان هم هڅه کړې ده چې ځینې دوستان پیدا کړي، متحدین پیدا کړي، د یمن موضوع کې همدارا د بحرین موضوع پر سر باندې. دلته افغانستان هم یو دغه پټوګي یا دی یو د هغه سیم پټوګي مطرح کیږي چې ایران هم غواړي په خپل کې او سعودي عربستان هم همدا هڅه کوي او تقریبا په غیر مستقیم توګه افغانستان د چالش ته داخل شوی دی. اما د افغان حکومت لپاره زما په باور باندې تر ټولو مهمه دا ده چې کوم هیواد کولای شي د افغانستان ګټې تنظیمي، په دې شک نشته چې ایران زموږ ګاونډی ده او ایران څخه سترګې نشي پټېدلی. اما سعودي عربستان هم د اسلامي هیوادونو د مشر رول په حیث باندې هغه سره هم اړیکې مهمه دي. زما په باور باندې مهمه دا ده چې افغان حکومت د دوړو هیوادونو ترمنځ یو تعادل رامنځته کړي او 50-50 مختلف شي څو وشي کولای هغه ستونزې چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ موجود دي او په نورو هیوادونو کې موږ مستقیم اغیز او د دوړو هیوادونو مستقیم مداخله او مقابله ګورو هغه ته افغانستان تر راکښ نشي او افغانستان تر نشي.
د سیاسي چارو د کارپو مجيب المر سره مو مرکه اوریده چې سعودي عربستان څنګه کولای شي له خپل نفوذ په کار اخیستو په افغانستان کې د افغانستان د ټینګښت لپاره همکاري وکړي. دوی ویل چې په سعودي باندې ټول باورمند دي او همدارس سعودي عربستان اسلامي امارات په رسمیت پیژندل او نو ځکه هم کولای شي دغه سو نفوذ ټکو څخه په استفاده د افغانستان د سولې لپاره موثر کارونه وکړي. قدر منور دین کول
سولې او ملي یووالی د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
قدر منوریدونکو لکه څنګه چې پرې پوښتنه کې اوریدل، نن د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان سره کتلی دي د سولې پاړه باندې ورسره خبرې کړي. تر دې مخکې هم له ځینو نورو چارواکو سره ریاست په خپل تریبرودنی سفر کې خبرې کړي دي د سولې او تروریزم سره د مبارزې پاړه باندې. د هغوی همکاري غوښتې ده. په نورو برخو کې هم خبرې شوې دي او د سعودي لخوا ورسره په ټولو برخو کې د همکاري ژمنې شوې دي. دا چې سعودي عربستان څنګه کولای شي د افغان سولې ټینګښت لپاره همکاري وکړي او ستاسو په نظر څومره مهمه ده د دوی همکاري؟ ستاسو نظر موږ ته مهم دی. ځینې اوریدونکي به د ځینې اوریدونکو نظریات باور او فکر کوم اوریدونکي په لاین کې دی او کولی شي دوی خبري او لطفا خپل ځان ماری فکر او لړ نظر راکړي په دې اړه باندې.
السلام علیکم.
مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. خپل لړ نظر په دې اړه باندې راکړي چې څنګه سعودي عربستان همکاري کولای شي. قدر منیدونکو یو ورځ بیا تکراروم چې لطفا د خبرو په محل نوم واخلئ او رسل هغې خپل لنډ نظر ووایئ. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لړ نظر راته وایئ چې سعودي به څنګه همکاري کوي او د سولې په برخه کې. سعودي عربستان څنګه د سولې په برخه کې همکاري کولای شي؟ حاجی صاحب محترم،
سعودي عربستان چې دا د ولهم کاری کولای شي، ګوره هم خو یو اسلامي ملک ته ټول ملکونه دا د مطلب بایجان او د مکه شریف په مال سره د طالبان هم ودان ته مسلمانان وایي نه دی نو بس چې هغه امامان ورته وایي د ورته وایي چې ټول ورسره وکړي د افغانستان د حکومت سره امکان لري چې سوله جوړي.
بله مننه کوم. قدر منوریدونکو، بل اوریدونکو هم په لاین کې لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ. سعودي څنګه همکاري کولای شي؟ څومره دغه هیوادونو همکاري مهمه ده د افغان سولې د ټینګښت لپاره؟ قدر منوریدونکو، یو ځل بیا تکراروم، کله چې په ټلیفون خبرې کوئ نو لطفاً د خپل رادیوګانو غږونه ټیټ کړئ او رسل هغه لمن سره خبرې وکړئ. بله، بل اوریدونکو هم په لاین کې لرو، لطفاً خپل نوم واخلئ او بیا نظر وایئ. مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ خپل نظر راته وایئ په لنډه توګه لطفاً.
پاکستان او سعودی عرب چې دا له وخت څخه په پاکستان باندې تنفس لري، چې مطلب هغه ولای چې د سوریې میاشت چې د دواړه ځینې ملکونو چې لومړی لپاره طالبانو کې تاریخ کړی دی په رسمیت وپېژندل، دا مطلب دغه د سوریې په برخه کې.
بله، ډیره زیاته مننه کوم. قدر منوریدونکو، د ځینو هیوادوالو نظریات مو واوریدل چې د سعودي عربستان د سولې په برخه کې د هغوی د همکارۍ په اړه باندې لمونږ سره شریک کړل.
مول جهان نه غواړو، مول علم غواړو، مول توپک نه غواړو، مول کلام غواړو، مول غم نه غواړو، مول خوشحالي غواړو.
ازادي راډیو ته غواګیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او FM 15 باندې خبرونه کوي. facebook.com/azadiradio زموږ د خبرونو راپورونو د خبرېدو د فیسبوک پښتو پاڼې ادرس دی. همدارس ازادي راډیو ټکی اورګ زموږ پښتو وی پاڼه د کولای شي د دې ترڅنګ چې زموږ مطالبه او راپورونه وګوري په ژوندۍ بڼه هم زموږ خبرونه واوري. د افغانستان مشرانو جرګه روانو نه امنیت په کتو اندېښنه ښکاره کوي چې افغانستان د ځینو هیوادونو د رقابتونو په ډګر بدل نشي. د مشرانو جرګې رئیس د سیشمې پورز په عمومي غونډه کې ویل سیاسي مشران باید لازم اقدامات وکړي تر څو افغانستان د سوریې له برخلیک سره مخ نشي. د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې پاکستاني رسنیو ویلي طالبان د امریکا او متحدینو په وړاندې په سیمه کې د نوي نفوذ پیدا کولو په لټه کې دي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په هیواد کې نام نه یو د نویو رقابتونو په اړه خبرو شوې راپورونه اندېښمن کړي وایي چې حسینه افغانستان د سوریې په برخلیک کښته شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل عادی مسلم یار د سه شنبې پورې د سناتورانو لګڼو اندېښنو وروسته وویل چې افغان سیاسي مشران باید متوجه شي او هیواد د روان بد وضعیت څخه وباسي.
خدای دې هغه حالت نه لاوي څنګه چې کلیدي صاحب او دوستانو ورته اشاره وکړه چې په ملک کې داسې بحران راشي لکه سوریه کې، زموږ سیاسي مشران باید متوجه اوسي او دغه وخت د وحدت او یووالي او د خپلو قواو د حمایت او تجهیز لپاره د خپلو نړیوالو بینالمللي دوستانو نه کومک وغواړي. هغه وحد د هغه معلومات چې رسنیو کې ترسره کیږي چې روسیا او ایران او پاکستان د طالبانو د هیاتونو سره مذاکراتو کې بوخت دي، خارجه وزارت په دې رابطه وضاحت ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې سناتوران وایي د هیواد په شمال کې د هممهاله جګړو ډېرېدلو او روسیې او ایران ته د طالبانو د سفرونو په اړه د راپورونو خپرېدلو اندېښمن کړي چې روسیا او ایران په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ ته زړه ښه نه کړي. پاکستاني رسنیو روانه اونۍ داسې معلومات خپاره کړو چې طالبان په سیمه په تیره بیا له ایران او روسیې سره د اړیکو جوړولو په لټه کې دي. که څه هم افغان حکومت د دې راپورونو پخلی نه دی کړی، خو ویل کېږي چې طالبانو د ایران او روسیې لپاره خپل استازي هم ټاکلي دي. له دې وړاندې خوانی جادي قومندان اسماعیل خان هم په هرات کې یو غونډه ته ویل چې ایران او د سیمه یو شمیر نور هیوادونه هڅه کوي چې افغانستان په دویمه سوریه بدل کړي. د سیمه ایزو چارو څیړونکو احمد سعیدی کڅ هم دا اندېښنې بې ځای نه بولي، خو وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران کولای شي د متوازن سیاست لمخه افغانستان له دې ګواښونو وژغوري.
متاسفانه د افغانستان حالات او وضعیت چې ګورو د تشویش وړ ده. د دې لپاره چې په سوریه کې جنگ ده، روسیه او ایران یو اتحاد جوړ کړی هلته به مقابله کوي، بیا نو په دې باره کې امریکایان او سعودي خوښه نه دي. یعنی عربستان، سعودي، پاکستان په یو خط روان دي، ایران او روسیه په یو خط روان دي. زه تشویش لرم چې افغانستان ګرچې د جنگ دګر دي یا نور د جنگ دګر نه دي.
ښاغلی سیدی وایي چې سعودي عربستان هم د نیابتي جګړو یوه برخه ګڼل کیږي، چې اجرایه رئیس باید هغوی هیواد ته د سفر په ترڅ کې دا اندېښنې له سعودي چارواکو سره شریکې کړي.
قدرم نوریدون کو وخت په افغانستان کې د مسپخین دونیمی د مازیګر څلورنیمی بجې شوې. احمد تکل سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وی. له هغې وروسته به مرزی احمد زید سپورت نړۍ خبرونه وی.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سعودي چارواکو سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې د سعودي عربستان حکومت د سولې په بهیر کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د سعودي عربستان حکومت نن له افغانستان سره په کال کې د 400 تحصیلي بورسونو ژمنه وکړه. ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوروي کمیټې ته ډاډ ورکړی چې هیڅوک به د دوی په چارو کې مداخله ونه کړي. د ولسمشر ویاند وایي د غوروي د کمیټې غړو هم ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې کارونه به شفاف وي. مشرانو جګې له حکومت غوښتنه کړې څو هغه وزیران چې بودیجه یې نه ده مصرف کړې له دندو ګوښه کړي. د مشرانو جرګې رئیس نن په عمومي غونډه کې وویل چې دا وزیران باید لوی څارنوالۍ ته معرفي شي. کوردی پوځي قومندانان د عراق په موسل ښار کې پر روانو پوځي عملیاتو کې د پرمختګ ادعا کوي او وایي چې شاوخوا 200 کیلومتر مربع ساحه د داعش له وسلوالو څخه تصفیه کړې ده. روسیه نن اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي ښار حلب کې هوایی حمله د نیمې شپې له 1 بجې وروسته بندې کړې دي. او زرګونه عراقیانو نن په بغداد کې د ترکیې د سفارت مخې ته غونډه وکړه او د عراق په شمال کې د ترکیې ځواکونو د حضور په وړاندې اعتراض وکړ.
د سپورت نړۍ خبرونه مرزی احمد زی وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د رسمي سیالي اتل باز محمد مبارز د خپل قرغیزي سیالمات وروسته نن بیرته کابل ته راستون شو. د رسمي سیالي د فدراسیون رئیس نور الله شاروخي نن ازادي رادیو ته وویل چې د باز محمد مبارز وروسته لوبه دوستانه وه او د او اف سي سازمان لخوا جوړه شوې وه. د نوموړي په خبره له باز محمد مبارز نه حکومتي چارواکو او خلکو تود هرکلی وکړ. په ام ام اي لوبو کې باز محمد مبارز اوس د بریالیتوب ترلاسه کړی دی. ټاکل شوی په کابل کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو ترمنځ د جمعې په ورځ 20 لوبې پیل شي چې آی د ټول د کندز بې ځای شوو خلکو ته ورکول کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تاسو ته معلومه ده چې د کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو شمیر 40 تنو ته رسیږي او دغه لوبه د روانې جمعې په ورځ ترسره کیږي.
نوموړي دغه شان زیاته کړه چې د کرکټ بورډ ادارې ټول مامورین خپل د روانې میاشتې معاشونه هم د کندز ولایت بې ځایه شوو کورنیو ته د مرستې په توګه ورکوي. او د انګلستان د فوټبال لیګ سیالۍ په لړ کې د مانچستر یونایټډ ټیم د لیورپول له ټیم سره لوبه وکړه چې مساوي پای ته ورسېده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ تیره شپه د کابل پر وخت د شپې 11 بجې د لیورپول په استډیوم کې ترسره شوه او 0-0 پر وړاندې پای ته ورسېده. یو بل خبر له مخې تمه ده سبا شپه د بارسلونا او مانچستر سیټي ټیمونه سره لوبه وکړي. د خبرونو پای
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم په ازادي رادیو چکه اور کوې پانه کې کتلای شي. ملګرو ملتونو په کابل کې د 13 جولای میاشتې په 23 نیټه د روشنایي غورځنګ په لاریون ځنوژن کې حمله له ټولو نړیوالو بشري قوانینو خلاف یو قصدي عمل بللی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونامه نن د دغه برید په اړه د خپلې څېړنې راپور بشپړ او خپور کړی او د ټولو افغانانو اساسي بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه کړې. رضوان مراد په دې اړه د یونامه د راپور مهمې برخې وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي د کابل په دې مزنګ څلور لارې کې د تیرې جولای میاشت د درویشتمې نیټې برید پر ملکی وګړو په ځانګړي ډول د افغانستان پر هزاره وګړو یوه قصدي حمله وه چې په عامو خلکو کې د ویرې د اچولو په هدف شوې ده. په دې ځان وژونکي برید کې چې د روښنایي غورځنګ پر لاریون وشو 15 کسان مړه او نږدې 400 نور ژوبل شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما د دې برید په اړه څېړنه کړې او په خپل رپورټ کې ویلي چې دا حمله د نړیوالو بشري حقونو سرغړونه ده او ښایي جنګي جنایت وبلل شي. یونما د برید له 2009 میلادي کال راپدې خوا په افغانستان کې پر ملکیانو تر ټولو خونړی برید بللی دی. ملګری ملتونه وایي داعش چې د دې حملې مسؤلیت یې منلی دی دا برید په افغانستان کې د مذهبي او فرقي شخړو د پارولو په هدف ترسره کړی. د 2018 کال د جولای په درویشتمه نیټه پر 16 لاریون د برید تر نامه لاندې د رپورټ کې په افغانستان کې د ټولو افغانانو په خاص توګه د مذهبي ټولنو اساسي بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه شوې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د دې رپورټ د چمتو کولو پر مهال د جولای د درویشتمې نیټې د لاریون د امنیت لپاره د افغان ځواکونو د تدابیرو د لاریون پر مهال د افغان سرتیرو د چلند او له خطرونو څخه د مخنیوي لپاره د حکومت او د لاریون د تنظیمونکو د اقداماتو په اړه هم څېړنه کړې ده. یونما په دې رپورټ کې سپارښتنه کړې ده چې پر مذهبي ټولنو د عبادت پر ځایونو او پر ملکي وګړو باید د دغه شان بریدونو د مخنیوي لپاره جدي او لازم ګامونه واخیستل شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د لخرګا په څلورمه حوزه یعنی باباجی سیمه د حمله یو کال پوره شوی دی. حکومت د تیر یو کال رئیس پیوش مرسی مو کې د عملیاتو خبرونه ورکوي، خو وسلوال د ورځې نه بلې ته د لخرګا په لور سیمې لاندې کوي او د ښار تر دویمې او درېمې حوزو یې ځانونه رسولي دي. په دغه ښار کې له ځینو ناامنو ولسوالیو هم ګڼ شمېر کسان کډه شوي چې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. دا چې جګړه ولې ورځ تر بلې پراخیږي او ان د ښار نږدې سیمو ته هم رارسېدلې ده. الیاس دای په یو رپورټ کې د تیر یو کال ټولې نیمګړتیاوې، فرصتونه او تحولاتو ته اشاره کړې.
د لشکرګا په زړه کې په تر ټولو مهمه بوس چاده باندې د ملي اردو ام وی ټانک د ایمرجنسی روغتون په لور په خورا سرعت په حرکت کړی. د ښار ټول مهم سړکونه او کوڅې د سرتیرو لخوا څارل کیږي. چیرې چې سرتیر وي هلته دوکانونه تړلي دي، خو په ځینو سیمو کې خلک عادي دي او دوکانونه هم پرانستي. د بوس هوایي ډګر په څنډو کې د میشتو بهرنیو ځواکونو او اپاچی هلیکوپټر ساتونه کیږي چې د ښار پر مرکزي سیمو باندې ګرځي. د لشکرګا په شمال کې د دوهمې او همداشان لویدیځ کې د درېمې امنیتي اوزو پر پوستو خل ډزې په ښار کې اورېدل کیږي، خو یو کال وړاندې په همدې ورځو د جنګ لومړۍ کرښه او امنیتي کمربند د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې 1.5 او د مرجی ولسوالۍ په سیستاني سیمه کې چې د لشکرګا څخه نږدې 40 کیلومتر لرې وه موقعیت درلود. د جګړې د پراخ کېدو سره جوخت د شمالي ولسوالیو په شمول د نادلي او مرجی ولسوالیو 15,000 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوې. د هلمند د مهاجرونو د ریاست د معلوماتو له مخې د لشکرګا د اطرافو تر څنګ د ناوې، ګرمسیر او خانشین ولسوالیو د نامنوی سره د بې ځای سوو کورنیو شمېر 8,000 ته رسېږي چې دوی یې یوازې 2,500 کورنۍ ته مرستې رسولي دي. د نادلي او مرجی ځینې بې ځایه سوي کورنۍ چې د تېر یو کال راهیسې هره ورځ د بیرته ستنېدو لارې څاري د ښار په څنډو کې د روانو نامنوی څخه په تنګ سوي دي.
کندهار ته اوس سړی ولاړ سي، د دې ځایه تر کومه به روان یو. موږ باید غم وخوړل سي چې اگر د دنیا نارې ووایي تیر دي تر دغه یم پاچي یم، خو زما امنیت په لاس راک. موږ ولاکه د دوی په کار پوهېږو چې دوی څه پلان لري چې ګوره لشکرګا نن 15 کیلومتره رانږدې سو 15,000 سو. موږ خو بیخي ولاکه د چا په یاد لیم، دا دې اوس دار په دار ناست یو.
وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. کورونه هم پاتې دي، مکتبونه بند دي، ټول د ناارامۍ له امله چې جنګ وټکان دي.
که څه هم د هلمند دولتي مسؤولین په دې ولایت کې روانه جګړه د همسایه هیوادونو او ځینو استخباراتي کړیو مستقیمه مداخله بولي، خو اصلي پوښتنه دا ده چې آیا د یو کال په دې موده کې حکومت د روانې جګړې د مهار دپاره پروګرام درلود؟ ولی د مرکزی ولسوالیو او شار د څلورم یو ځای جګړه جنوبی ولسوالیو ته نقل سو او د یو کال په اوږدو کې د شار تر دوهم یو دریم یو نیټه اوزو پرې راورسېدل. د پوځي چارو کارپو عبدالتواب قریشی وایي د خیالي تشکیل موجودیت، د پولیسو په لیکو کې فساد، کمزور رهبری او د وسلوالو د موجودیت او امکانات څخه د لازمي خبرتیا نه موجودیت د جګړې د وجدیدو د علتونو څخه دي.
لومړی دا چې حکومتي چارواکو د وسلوالو مخالفینو د قوت او طاقت په اړه معلومات نه درلوده. دوهم دا چې د افغان ځواکونو په لیکو کې خیالي تشکیل شتون درلوده. دریم په قطعاتو کې فساد اوج ته رسیدلی و. افغان ځواکونو په خپلو کې همغږي نه درلوده. او پنځم دا چې د افغان ځواکونو د قطعاتو په راس کې وړ او مسلکي افسران او جنرالان په دندو نه و ګمارل شوي.
څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان هلمند ته د خپل سفر پر مهال وویل د دې ولایت جګړه نه یوازې نړیواله مافیا د مخدره توکو قاچاقبر او چالاک مفسدین پر مخ وړي، بلکې د پولیس په لیکو کې د نوي سلنه هلمندیانو موجودیت د یو شمېر سیمو د سکوت باعث شوی دی. شاغل رحمان که څه هم ونه ویل چې څنګه خو ویل کېږي د ځینو سیمو په سکوت کې هغه پولیس او قمندانان لاس لري چې په قومي او سمتي کشمکشونو کې دخیل دي. د مساکرا او نوزاد ولسوالۍ تر بشپړ سکوت وروسته کړی چې وسلوالو په نادالي او مرجي ولسوالۍ کې ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې، نو چارواکو د لاسوتلو سیمو د بیرته نیولو دپاره د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړ. او په دې پلمه د یو شمېر امریکایي مشاورینو په مرسته د 215 میوان کل اردو د سرتیرو د بیرته روزنې او تجهیز پروګرام بشپړ کړ، خو عملیات یې ونه کړل. په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر او پولیسي جرګه کې د دې ولایت استاذ عبدالجبار کرمان بیا د هلمند د جنو سیمو سکوت او دوامدار جګړې پروګرام ترې ډیر لوی بولی چې حکومتي مسولین یادونه کوي.
ولې لشکرګا و دې ته واقعا د اهمیت وړ او مشتم د اهمیت وړ اصلي دا د دې ټول جنګي تمرکز چې دی پر لشکرګا و کې یو لټ دی لټونه داو چې دوی دلته بر لاس پیدا کړی وای کې دایس وای دا د دې بایس ګرځېدلې وای چې په ټول هلمند کې مشکلات ایجاد شي وای. کله چې دوی دلته د ماته سره مخ شول په ټول هلمند کې زموږ قوتونه پر ازمیلیاس پر وینتي پر هیلیاس باندې بالکل د دې جوګاس ول.
کارمن کته هم په څو ورځو کې دروانه جګړه د ختمېدو خبر ورکوي، خو د لشکرګا مرکزی او زوته د نامنوي رسیدلو خلک پر حکومت بے باور کړی دي. د وکال په دې دوامدار جګړه کې د جنگ دواړو غاړو د یو او بل د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړي دي چې د دکی کشمیرو په لاس راوړلې هم د دوامدار جنگي حالت سره آسان نه دي. چارواکي په دې ورځو کې چې جګړې او نامنوي تر بل هر وخت شدت اخیستې دي، د تازه د مسرتیرو او کمانډویز وکونو په واسطه د شپنیو عملیاتو د پیل خبر ورکړی او په هغو کې د پوره لاس راوړنو خبرې کوي. محمد الی استایب، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي چې باندې 2015 وزارتونو ته د لنډمهال لپاره د کار زمینه برابره کړي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی د سه‌شمې پر ورځې خبري ناستې ته وویل د ځینو پروژو د تطبیق په لومړیو پړاوونو کې تر اوسه 2015 کسان د کار برخمن کړي او دا هڅې دوام لري. اخو اقتصادي کارپوهان بیا د لنډ وخت لپاره د کار په برابرولو انتخاب کوي او وایي چې باید د اوږدمهال لپاره د خلکو غم خوړل شي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت وایي د هیواد په 19 ولایتونو کې به د 2.1 میلیارد افغانیو په لګښت د خپلو پراختیایي او بیرغونې د پروژو له لارې 215,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت ویان اکبر رستمی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د دغو پروژو د اهمیت په اړه وویل.
در مرحله اول، مرحله دوم او مرحله سوم برنامه کاریابی کې
د کارموندنې په لومړۍ، دویمه او درېمه مرحله کې چې د 2019 میلادي کال د مارچ تر میاشتې دوام کوي، په بشپړېدو سره به د بیکارۍ په کموالي کې مهم رول ولري او د خلکو په ژوند کې به مثبت اغیز ولري. په ځانګړې توګه د زراعتي اقتصاد په برخه کې په ټوله کې دا به د خلکو په ژوند مثبت اغیز ولري، خو په دې برخه کې اړتیاوې لا هم شته.
ولی به هر حال نیازها زیاد است.
د خغلی رستمی پوینا دوی دغه پروګرام په هیواد کې د بیکاری او بیوزلۍ د کمښت په هدف تیر کال پیل کړی و چې په دوه لومړیو پړاوونو کې د 3,000 پروژو له لارې 215,000 تنو ته د لنډمهالې لپاره د کار زمینه برابره کړې. خغلی رسومی ویل د کاری زمینو ترڅنګ دوی ته د کار کیفیت هم ډیر مهم دی او دوی به له پلی کېدونکو پروژو په ښه ډول سره نه وکړي. د کارموندنې دغه ملي پروګرام په ټول هیواد کې پلی کېږي چې په لومړیو دوو پړاوونو کې یې 15 ولایتونه او په دریم پړاو کې د کابل په ګډون 19 ولایتونه شامل دي. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې د سولې لپاره د کار د دغه ملي پروګرام له لارې به څه د پاسه 15 کسانو ته د لنډمهالې کار زمینه برابره شي او د پروژې له پیل نه تر اوسه 1600 کسانو ته د دوامداره کار زمینه برابره شوې ده. بلخوا اقتصادي کارپوه عبدالقادر جیلانی د دغه پروګرام د هرکلی ترڅنګ له افغان حکومت غوښتنه کوي چې خلکو ته د دایمي کار د زمینې برابرولو په برخه کې ډیره پاملرنه وکړي.
کله چې ملي بودیجه جوړیږي په دې کې یو اساسي اصل همدا دی چې زمونږ هیوادوالو ته کاري فرصتونه ایجاد شي او دغه کاري فرصتونه باید اوږدمهاله اوسېږي. لیکن په ډېر تاسف سره باید ووایو چې زمونږ په هیواد کې ډیری کاري فرصتونه یا وظیفې دندې چې ایجادېږي دا موقتي وي او هغه پروژې چې هغه په ملي بودیجه کې دي یو کلنې دوه کلنې تر 15 او دې هغه په منظم شکل مخکې ځي، ولې ډېر محدود او موقتي دندې وظیفې پکې ایجادېږي.
روسته او مهاجرتونو هم خودلی چې ډېرې ځوانانو د بیکاری لامل خپل هیواد پریخي او په هیواد کې دننه هم ځوانان له بیکاری څخه زوريږي. خغل جیلانی وای حکومت باید د خپل ملي بودیجې ترڅنګ د نورو غیر دولتي موسسو په ګډه همکاري هڅه وکړي چې خلکو ته د اوږدمهاله کار زمينه برابره کړي. محمد واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
خوس وخت از دې رادیو تغوغه چې د سهار لوود ما خام درو په 3:15 FM او ادولس پګنې منځنۍ چپا په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وی د یو ترتیب شوی درې کلن پروګرام په پلي کېدو سره به تر راتلونکو درې کلونو پورې په هیواد کې لومړنۍ ترانسپورتي ستونزې حل کړي. د ترانسپورت وزیر محمود الله بتاش د سې شمې پرز کابل کې د ترانسپورت ملي ورځ په منځغونډه کې ویل وزارت دغه وزارت په تیرو کلونو کې لاسترړونی درلود او د خوالي لپاره لا هم هڅه روانې دي. پورته وخت کې د ترانسپورتي شرکتونو یو شمیر مالکان لګانو ستونزو شکایت کوي او وایي حکومت د مالی په نوم له دوی څخه زیاتې پیسې اخلي. سباون کاکړ په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
اداري اصلاحات د کارکونکو مسلکي توپ د بنسټیزو پروژو تطبیق او د پیاوړو کادرونو ځای پر ځای کول د ترانسپورت وزارت هغه درې کلن پروګرام دی چې په پلي کېدو سره به د افغانستان د ترانسپورت او ترانزیت په وضعیت کې شوالی راشي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش د سیشن به پورت په کابل کې د ترانسپورت ملي ورځ په منځغونډه کې کڅه هم د ترانسپورت په برخه کې ستونزې او خندونه تایید کړل، خو ډاډ ورکړ چې یاد ستونزې به ډېر ژر هوار شي.
بر اساس استراتیجی 10 سالی
د وی په افغانستان کې د پایدار ترانسپورت د لسکلین استراتیجی لمخې د راتلونکو دریو کلونو لپاره پلان چمتو شوی او خلکو د ډاډ ورکو چې په راتلونکو دریو کلونو کې به په دې برخه کې یو ټولیز بدلون رامنځته شي. شغلی بتاش وای چې په لومړي پړاو کې د ترانسپورتي ستونزو حل ته اړتیا ده څو بنسټونه جوړ شي او مدیریتي ګډوډي له منځه ولاړ شي. په ورته وخت کې په غونډه کې یو شمېر ګډونوالو د بتاش د سرګندونې غیر عملي بولي او ټینګار کوي چې د ترانسپورت وضعیت بدلون خبرو ته نه بلکې عمل ته اړتیا لري. د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال قربان حقجو د ترانسپورت اړوند ادارو په نه همغږۍ انتخاب کوي او وایي که په تیرو 15 کلونو کې په دې برخه کې ګډ کار شوی وای نو اوس به د ترانسپورت په وضعیت کې شوالی راغلی وای. د شغلي حقجو په وینا ترانسپورت، ترانزیت او سوداګرۍ له یو بل سره اړیکې لري. یوازې بنسټونه، قوانین، د منظمو پالیسیو جوړول، ترانسپورټي او ترانزیتي مدیریت کولای شي چې دا ټول ستونزې هوارې کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین په هیواد کې د ترانسپورت په برخه کې لګڼو ستونزو سر ټکوي او وایي که دا ستونزې هوارې نشي نو خپل فعالیتونه به ودروي. د ختیځو ولایتونو د ترانسپورټي شرکتونو د ټولنې مسؤل طلا محمد او د پنشیر د خواک د ترانسپورټي شرکت رئیس نذیر احمد خلیل په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
از کمیساری تورخم شروع کی پول
دی وای پلو لار کی ل موټرانو غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. کله چې ل مسولین سره په تماس کیږي نو په جواب کې راته وای چې تر اشرف غنی پورې مولا سونه آزاد یا موټر ودروي او یا هم پیسې راکړي
یا توقف کو یا پول بکی.
مشکلات ترانسپورت به حد زیاده.
دی بیا وای ترانسپورتی ستونز زیات دي. دولت سربیره پر دی چې ل دې شرکتونو پیسې اخلي، خو یاد سکتور ته لازم خدمتونه نه دي برابر کړي. که څه هم د ترانسپورت وزارت دا ستونزې مني، خو ټینګار کوي چې تر راتلونکو دریو کلونو به 130 تر میلیونونه معیاري ورکشاپونه او د وسایطو د بیمې سیستم جوړوي. د بې کیفیته تیلو او د پرزو له راوړلو څخه به مخنیوی کوي او د لارو په جوړولو سره به تر یو بریده د موټر چلوونکو ستونزې راکمې کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په بلخ ولایت کې کورنۍ بيزي شوی کډوال شکایت لري چې مرستندوی ټولنې او محلي حکومت ورته تر دې دمه اړین مرستې نه دي رسولي. د ترلاسه شویو رسمي امارو په بنسټ بلخ ولایت کې څه باندې شپږ زره کورنۍ په هیواد کې د نامنیو له امله د ولایت ته کډه شوې. مجيب الرحمن حبيبزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په مزار شریف کې کورنۍ بې ځای شوي کډوال شکایت کوي چې تر دمه ورته د مرستندوی بنسټونو او محلي حکومت لخوا مرستې نه دي رسیدلې. په بلخ ولایت کې له فاریاب، سرپل، کندز ولایتونو څخه د نامنې له امله را بې ځای شوي کډوال وایي چې د ژمي موسم پر راتلو دی، خو له هم دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي. قیس او جواد د فاریاب او سرپل ولایت د نامنیو له امله بلخ ته راکړه شوي کسان دي. دوی یې پاړه وایي دا به جای شوی کورنی کډوال وای چې نږدې اوه سوه کورنۍ له فاریاب ولایت څخه او همدارنګه څه باندې شپږ سوه کورنۍ له سرپل ولایت څخه په تازګۍ د نامنیو له امله بلخ ته را بې ځایه شوي دي. په مزار شریف کې د چارواکو په خبره چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د کندوز ولایت د نامنیو له امله 5000 تنه کسان مزار شریف ته راستانه شوي دي. د بلخ ولایت د کډوالو چارو ریاست مشر صبور قادری وایي چې دوی په هڅه کې دي تر څو لومړی د نامنیو له امله د بې ځای شویو کډوالو د پیژندنې سروې ترسره او وروسته ورته اړینې مرستې مساعدې کړي. قادری له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرو کې داسې وویل. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په فاریاب، بغلان او کندوز کې جګړه روانه ده او د پوهانو په خبره چې دا وضعیت به د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمیر لا زیات کړي.
د پکتیا زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو د درې ورځو لپاره د یادې ولسوالۍ ټول ښوونځي ځکه په اعتراضي ډول تړلي چې د ملي اردو ځانګړو ځواکونو یو افسر د باتور لیسې یو زده کوونکی تېر ورځ په عام محضر کې لوڅ درولی او د هغه سپکاوی کړی و. نور حال د داود تپان په یو رپورټ کې.
د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تېره ورځ د ملي اردو ځانګړو ځواکونو یو افسر د باتور لیسې ته ننوت او یو زده کوونکی د تلاشۍ په پلمه بې عزت او دوه نور یې په ډزو ټپیان کړل. د دغه ولسوالۍ یو شمېر قومي مخور چې د پکتیا ولایت مقام ته په اعتراضیه ډول راغلي وویل چې که چېرته افغان حکومت دغه افسر په دې کار سره محاکمه نه کړي، دوی به په دوامدار ډول ښوونځي وتړي او مقاطعه به اعلان کړي. د زرمت دوه تنه مشران
غواړو موږ د خپلو معصومو شاګردانو عزت غواړو، موږ پت غواړو، نور دې موږ علني محضر کې په عام محضر کې یو شاګرد دې نور کالي نه ایستل کېږي.
پرون چې دا وحشانه عملي دلی ده، موږ مکتب د دریو شپو دپاره بند کړی. که چې چیرې له ده سره محکمې ته راکش نه شي او عالمی محکمه نشي، موږ به دایمن لپاره مکتب بند کړو.
دغه کسان ویل چې دوی د زده کوونکو لپاره د درسي کتابونو او موادو پر ځای عزت او حیا غواړي او که چیرته د دوی زده کوونکو له دې ډول ستونزو سره مخ وي، دوی به خپل اولادونه له ښوونځیو څخه وګرځوي. په زرمت کې د دغه پیښې په تړاو د پکتیا پوهنی رئیس لوکمان حکیم حکیمی هم رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په زرمت کې شوې پیښه تاییدوي او دا مني چې د زرمت ولسوالۍ خلکو ښوونځي تړلي دي او د دوامدار تړل کېدو ګواښ یې ورته کړی دی.
که موږ سره ناسته درلوده، نن د ولایت مقام سره موږ ناسته درلوده. رښتیا هم ولایت مقام موږ ته ډاډ راکړی، دوی یادونه همدا ده چې تر څو پورې دا کس نیول شوی نه وي تر درې ورځو پورې موږ خپل شاګردان ښوونځی ته نه لیږو.
نوموړي دا هم وویل چې دوی د ولایتي ادارې په مرسته غواړي دغه ستونزه هواره کړي او هغه سرتیری چې زده کوونکي یې ټپیان کړي او سپک کړي د خلکو د غوښتنې پر اساس په خپله سزا ورسوي. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي سهي له خلکو سره په خبرو کې د دې مسلې د جدي پلټنو په اړه وویل او زیاته یې کړه چې دوی به دغه قضیه نهایي کوي او د خلکو د غږ اورېدو لپاره به جدي اقدامات کوي.
موږ په کلکه دا پرېکړه وکړه چې دغه سړی د همدې لحظې نه د ده ګرفتارۍ ته د اقدام وشي او د قانون په رڼا کې د ده سره کلک چلند وشي.
په زرمت ولسوالۍ کې خلک په داسې مال ښوونځي په اعتراضیه ډول تړي چې ویل کېږي د پکتیا په دیارلس ولسوالۍ کې یوازینۍ ولسوالۍ زرمت ده چې له نامنۍ سره سره پکې د کانکور په ازموینو کې زده کوونکي په لوړو نمرو وړ پوهنځیو ته بریالي کېږي او د چارو کارپوهانو په خبره سره له نامنیو پکې ډېر کم ښوونځي داسې دي چې تړلي پاتې وي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
استرالیا د بخښنې نړیوال سازمان هغه ادارت کړ چې وایي په جنوبي پاسفیک ټاپو کې د 400 پناه غوښتونکو وضعیت سخت خراب دی. په یو راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په نارو سیمه کې د دغو پناه غوښتونکو وضعیت تر دې خراب دی چې ان ځینو یې ځانوژنه هم کړې. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
استرالیا د سې شنبه په ورځ د بخښنې نړیوال سازمان هغه ادعا رد کړي چې وایي په جنوبي پاسفیک ټاپو کې د استرالیا لخوا 400 پناه غوښتونکي شکنجه ته په ورته حالت کې ساتل کیږي. د استرالیا د پناه غوښتنې د سخت قانون لمخې پناه غوښتونکي چې غواړي دغه هیواد ته د بیړیو له لارې ننوځي په لارو کې نیول کیږي او په نارو کې یا د پاپوا نیو ګینی په ټاپو پاپوا کې کمپونو ته لیږل کیږي چې تر یوې پروسې تیریږي خو په استرالیا کې د بیرته میشته کېدو اجازه نه لري. په نارو کې ګڼ شمیر پناه غوښتونکي دوامداره په زندان غوندې ځای کې د ساتل کېدو له کبله ځان وژنې ته اړ کیږي. دا خبرې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې کړې دي. د استرالیا صدر اعظم مالکوم ترنبل د استرالیا براډکاسټینګ کارپ رادیو ته ویلي چې دا ادعاوې په بشپړ توګه ردوي ځکه دا خبرې ناسمې دي. د ویلي چې د استرالیا د حکومت ژمنه د خواخوږۍ پر بنسټ ده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په نارو کې له دفتره او په ساحه کې د دوی څېړنې ښیي چې په دغو کمپونو کې په سیستماتیک توګه د خلکو حقونه له پامه غورځول کیږي او له هغوی سره ظالمانه چلند کیږي. د راپور له مخې په نارو کې د قصدي پروسس له لارې خلک ځورول کیږي. د نارو حکومت د بخښنې د نړیوال سازمان راپور ته مستقیم عکس العمل نه دی ښودلی خو د ای بی سي تلویزیون په هغه راپور یې انتقاد کړی دی چې دې ته ورته ادعاوې یې د کوچنیانو له خولو راخیستې وې. په نارو کې ډیری پناه غوښتونکي له ایران او افغانستان ورغلي دي. د نارو حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ای بی سي راپور د سیاسي اجنډا له مخې جوړ شوی او کوچنیانو ته ویل شوي چې داسې خبرې دې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په دغه ټاپو کې شاوخوا شپېتو کسانو یا د 410 کسانو 15% ویلي چې یا یې د ځان وژنې هڅه کړې ده یا غواړي ځان ووژنې. د پناه غوښتونکو په توګه له سپتېدو وروسته هم دا خلک په خرابو حالاتو کې په کمپ کې ساتل کیږي او کوچنیان هم له داسې حالاتو اغېزمن شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یو کارکوونکي ویلي چې تر 9 کلونو عمر لرونکو کوچنیانو سره خبرې کړې چې د ځان وژلو هڅې کړې دي او یا یې په ښکاره د ځان وژلو خبرې کولې. د بخښنې نړیوال سازمان راپور چې د نهیلي ټاپو په نوم دی د استرالیا د پناه غوښتنې پر پالیسۍ د انتقاد کوونکو ادارو په قطار کې شامل شوی دی. د سې شنبه په ورځ ملګرو ملتونو په استرالیا کې د بشري حقونو په اړه نوي انتقادونه کړي دي.
په استرالیا کې مو د کډوالو د وضعیت په اړه راپور اورید. وروستی راپور دا چې په موسل کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد عملیات په شدت روان دي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د عراق د شمال د کورت ملیشا قومندانان وایي د موسل ښار په عملیاتو کې ګڼ شمیر کلي له داش څخه نیولې دي او دا ډله له خپلو سنګرونو پر شا تمبول شوې ده. کورت پېشمرګه ملیشا وروسته تر هغې د موسل ښار په سنډو کې پرمختګ وکړ چې پرون یعنی د عملیاتو په لومړۍ ورځ توپخانې، توغندیو او د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف جټ الوتکو د داعش سنګرونه وویشتل. عراقي او امریکایي مقامات وایي له داعش څخه د موسل ښار بیرته نیول به دغې ډلې ته یوه لویه ضربه وي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع د وزارت وان پیټر کاک ویلي چې عراقي ځواکونو له پلان سره سم د موسل ښار پر لور پرمختګ کړی دی. نوموړي ویل امریکا او د نړیوال ائتلاف نور غړي د موصل ښار په پوځي عملیاتو کې له عراق څخه ملاتړ کوي. او خبر د عراق صدر اعظم حیدر لبادی ویلي چې د داعش له ځپلو وروسته به یوازې حکومتي ځواکونه موصل ښار ته د داخلېدو اجازه ولري.
ان القوه التي تقود عمليه التحرير هي قوات جيش العراق الباسله مع قوات
دی وی د ازادې د عملیات د عراق د سړور پوس او پولیس په مشرۍ تر سره کیږي. یوازې دوی نه بل څوک به د موصل ښار د آزادولو لپاره داخليږي. دوی له تاسو او ستاسو لپاره دي. دوی پرته ستاسو له ساتنې بل هیڅ نه واړي. عبادی دا څرګندونه په داسې وخت کې کړي چې د ایران لملاتړه د برخمنو شیم علي شو لخوا د موصل ښار له سونیانو سره د احتمالي ناوړه چلند په اندېښنې موجود دي. تر دې مخکې د عراق شیم علي شل سونیانو سره په ناوړه چلند تورن شوی ده. متحده ایالاتو هم په موصل او د دې ښار په شاوخوا کې د څه د پاسې 1.5 میلیون ملکي وګړو د سلامتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
مننه چې پوره یو ساعت له موږ سره وې. بل پروګرام مصطفی صدیقی په دریجه به وړاندې کوي. مهرباني وکړئ مصطفی.
تشکر از شما استنغزه سپ ماندنه باشین. سلام.